او بهرانه یو رسپانو کې کتنه کوو. اته بجې او اته دقیقې دی تاسې زموږ شغل آزادۍ رادیو اوري. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې پرون سهار وسلوالو طالبانو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سپرلۍ موټرونه وګرځول او په هغو کې 15 تنه سپاره کسانې برمته کړل. له دې پیښې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 10 تنه خوشي شوي او 15 هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. په دې اړه نور جزئیات له پکتیا څخه د ازادۍ رادیو د خبریال داود تپان په راپور کې واوري.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې د شنبې په سهار د دې ولایت په سیدکرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلواله لوري برمته شویو کسانو له ډلې 10 تنه راخوشي شول. د پکتیا امنیه کمانډان پاسوال زلمی وریا خیل وایي د وسلواله لوري برمته شوي کسان ټول عام خلک وو چې د عملیاتو په ترڅ کې راخوشي شول.
خلک راخوشي شول او سپکه ته پوه دي ان شاء الله خوشي کیږي. دولتي څوک نشته او سره دولتي نشته، ټول عوام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي. عملیات روان دي. کوماندو د ملي اردو د ملي پولیس دي
نوموړی زیاتوي د پاتې شپږو کسانو په لټه اعلام عملیات روان دي او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلوالو له منګولو څخه وژغوري. د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلوالو له لوري د برمته شویو کسانو شمېره 15 تنه وه، چې 10 تنه راخوشي شوي او 15 لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. نوموړی د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده، خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شویو او ژوبلو شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد منلی او رسنیو ته ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاد سیمه کې کمین نیولی و چې له برمته شویو کسانو 8 تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي، عوام خلک یې خوشي کړي دي. دا پیښه په داسې مال کې کېږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځیاریو ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري 10 تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په اتسو راخوشي شول. د سیمې اوسیدونکو او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابېدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه هم اندېښمن دي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
د پکتیا تر دې پیښې مخکې تیرونی وسلوالو طالبانو په ځاځي ولسوالۍ کې د کرکټ پر یوه لوبغالي برید وکړ، دوه تنه یې ووژل او په لسګونو نورې وتښتول. تر دې هم وړاندې وسلوالو سخت دریځو په زابل کې 10 مسافر تښتولي ول چې 19 وروسته خوشي کړل او پاتې لا هم د وسلوالو سخت دریځو په منګولو کې دي. د بیپولی ډاکټرانو نړیوالې اداره وایي چې په کندوز کې د وروستیو ناکراریو له امله د ملکي ټپیانو شمیر دوه برابر شوی دی. دا اداره په خپل راپور کې وایي چې په وروستیو څو اونیو کې لسګونو ټپیانو ته روغتیایي مرستې رسولې دي. د ادارې په کندوز کې د ملکي تلفاتو او د جګړې په سیمه کې د پاتې کسانو د وضعیت په اړه یو خبر پاڼه خپره کړې ده. جزئیات یې فرشته جلال زی اوروي.
د بی پولی ډاکټرانو نړیواله اداره وایي چې په کندوز کې د وروستیو جګړو له امله د زخمیانو شمیر دوه برابره زیات شوی دی. په زخمیانو کې شدي او کوچنیان هم شامل دي. د ادارې ویلي چې څه باندې 204 زخمیان په تیرو دریو اونیو کې په کندوز ښار کې په خپلو روغتیایي کلینیکونو کې بستر او تر درملنې وروسته رخصت کړي دي. په دې کسانو کې لږ تر لږه 150 تنه ښځې او ماشومان شامل وو. په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو د ادارې ویغړي لوران ګابرایل په دې رپورټ کې ویلي چې اکثریت زخمیان په مرمیو لګیدلي او د بم په چرو زخمیان شوي وو. لاورن ګابرایل د هغو کسانو په اړه چې د جګړې په سیمه کې دي اندېښنه څرګنده کړې او په رپورټ کې ویلي موږ په یو شمېر ولسوالیو کې چې جګړې ځپلې د خلکو وضعیت ته ډېره اندېښنه لرو. جنګ لا روان دی او زیات خلک نشي کولای چې د درملنې لپاره کندوز ښار ته ځانونه ورسوي، ځکه چې په لارو کې زیاتې پوستې پرتې دي او تګ راتګ ګران دی. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حملو او د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له امله ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان رسېدلی دی او په وروستیو څو اونیو کې زرګونو کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. که څنګه په دې نشو کې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو افغان چارواکي وایي چې لشتل ژه یو لک کسان به کور شوې دي. د کندز د چاردرې ولسوالۍ یو سیدونکو آزادی رادیو ته وویل
ل چاردرې نه منګا ورسې استو د سپګم صنف کې ما نو باید جام خلاصې منګا بیرته درس ته شروع.
رپورټونه وایي چې په کندز کې د روانو جګړو لامل په امام صاحب، قلیزال، چاردره او علی آباد ولسوالیو کې خلکو ته ډیر تاوان رسیدلی دی.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا هم زموږ د نن ورځې د مایکروفون ستاسو خبرونه موضوع. ولسی جرګه غواړي چې د وی پریکړې په تصویبولو سره په دولتي ادارو کې د بیلابیلو اشخاصو د عکسونو د زړیدو مخه ونیسي. ولسی جرګه وایي د ملي وحدت لپاره باید په ادارو کې یوازې د ولسمشر او د افغانستان د مؤسس عکس وي. پر همدې مهال د مشانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو شخصي نظر دی او په اوسنیو شرایطو کې ورته اړتیا نشته. که تاسو اوریدونکي غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، د اتنیمو بچو له لنډو خبرونو وروسته آزادۍ راډیو ته ټیلیفون وکړئ، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 1800 باندې د هم داو شی به هم کولای شي چې اس ام اس یا پیغام را واستوي. اوس په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
په داسې حال کې چې دا مهال په اکثرو ادارو کې له ولسمشر سربیره د یو شمېر نورو چارواکو او پخواني رهبرانو انځورونه ځوړند وي، ولسي جرګه وایي چې د ملي یووالي لپاره باید دا انځورونه محدود سي. د افغانستان ولسي جرګه وایي په داسې یوې مسوبې کار کوي چې له مخې په هر اداره کې باید یوازې د ولسمشر او د افغانستان د مؤسس انځور وي. دغه جرګه وایي چې په دولتي ادارو کې د خپل سر انځورونو لګولو یو ډول بې نظمي رامنځته کړې او د خلکو د ستونزو لامل ګرځېدلې. د افغانستان ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد د شنبې په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کول چې د دې کار څخه هدف د ملي یووالي تامین او د یو واحد رهبر رامنځته کول دي. شاغلی احمد زیاته کړه چې په دې اړه یو غټ کمیسون ته دند سپارل شوی چې د ولسی جرګې په راتلونکو غونډو کې به ور باندې بحث وسی.
اکثره تاسو ګوري په میدان نوایی کې د یو والی عکس لګېدلې ده، یا یو قومندان د امنی لګېدلې، یا یو بل زورواک بل عکس په خپله ځوړولی ده. دا غیر قانوني عمل ده.
ولسی جرګې دغه موضوع د شنبې ورځې په اجنډا کې هم شامل کړی و، خو دا چې د جرګې نصاب را نه وو نو په اړه یې پریکړه ونه سوه. پر همدې مهال د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا د ولسی جرګې د څو تنو وکیلانو شخصي نظر دی او په دې اړه د دوی نظر نه دی اخیستل شوی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدی آزادی رادیو ته ویل چې د هیواد اوسنی وضعیت په کتو لازم ده چې په هیواد کې د سولې، ثبات او د امنیت تامین په اړه کارونه تر سره شي، نه د داسې بحثونو په اړه چې ستونزې رامنځته کړي.
دوی
وایي دا بحث د ولسی جرګې یو دوه وکیلانو مطرح کړی دی. زه فکر کوم چې افغانستان اوسنی شرایطو په کتو نور مسایلو ته اړتیا لري. پر همدې مهال د کابل ښار څو تنه اوسیدونکي د ولسی جرګې پر دې اقدام خوشی شي او وایي چې په دې کار سره به په دولتي ادارو کې د یو شمېر زورواکو کسانو د انځورونو د لګولو مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنه اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
کچ د دې عکسونه به زیات استفاده کوي، یو د اشرف غنی چې اوس زمنګ رئیس جمهور دی د دې عکسي، او یو د احمد شاه بابا چې استقلال لاسته راوړی.
دا نن سبا رهبری لکه څوک د یو وکیل لګي یا په یو کړی پورې تړلی، دا ډیر مشکل ایجاد دی منځته راوړي. غیر د رئیس جمهور نه بل د هر چا عکس کې په موټر دی کې په دفتر دی، دا باید پاک سي.
د افغانستان ولسی جرګه پر داسې مهال دغه سرګندونه کوي چې دا مهال د هیواد په اکثرو لوی شهرونو، لوی لارو، سپورتي لوبغالو او د ښارونو په ستراتیژیکو نقطو کې د بیلابیلو سیاسي او جهادي شخصیتونو انځورونه تر سرګو کیږي.
نو تاسو اوریدونکو هم که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ، کولی شئ له اتنیمو بچو وروسته آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اته بجې او ولس دقیقې دی. د آزادی رادیو خبرونې په انټرنیټ کې هم اوریدای شئ، آزادی رادیو ډاټ کام یا آزادی رادیو ډاټ اورګ د آزادی رادیو د ویب پاڼې پته ده.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره د هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش هغه راپور تاییدوي چې ویلي دي امریکایانو په دې برخه کې میلیونونه ډالر لګولي خو مهارتونه یې افغان لوري ته نه دي انتقال کړي. د دې ادارې مرستیال خبریالانو ته وویل دغه اداره به د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول لپاره چې د جون په دیرشمه یې له امریکا څخه اخلي پر خپلو امکاناتو سربیره له بهرنیو متخصصانو کار واخلي. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان راپور واوري.
په داسې حال کې چې راتلونکي میلادي میاشت د افغانستان د فضایي حریم کنټرول له بهرنیانو څخه افغان لوري ته انتقالیږي، افغان چارواکي وایي چې د دې کال لپاره به له افغاني او بهرنیو متخصصینو کار واخلي. د هوایي چلند اداره د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش هغه اندېښنې په ځای بولي چې ویلي دي امریکا په دې برخه کې له میلیونونو ډالرو لګښتونو سره سره ماهرین نه دي روزلي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ایساف ځواکونو د فضایی حریم د کنټرول په برخه کې افغانانو ته عملی روزنه نه دا ورکړې.
په تیر لس دالس کلونو کې موږ کډرونه وروزل، مګر ډیر وخت د ایساف د خاصه خچون د فضایی اداره دی په لاس کې ودی به او اوجټي عملی کارته نه پرېښوله. نو په دې خاطر اوس هغه نقطې ته موږ رسیدلی چې موږ آماده یو چې د افغانستان د فضا کنټرول واخلو د خارجي متخصصینو په واسطه باندې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په یوه راپور کې لیکلي چې سره له دې چې په تېرې یوې لسیزه کې امریکا څه باندې 1500 میلیونه ډالره د افغانستان له هوایي چلند سره مرسته کړې خو بیا هم په دې نه ده بریالی شوی چې افغانستان ته د فضایي حریم د تنظیم مهارتونه انتقال کړي. په راپور کې راغلي چې امریکا ژمنه کړې وه چې د افغانستان د ملکي هوایي چلند پرسونل په تېره بیا د هوایي ترافیک کنټرولونکي به د 2014 کال تر پایه وروزي، خو د سیګار له دغه راپور سره سره د افغانستان د هوایي ملکي چلند د ادارې چارواکي له امریکا څخه افغانانو ته د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول د ترلاسه کولو په اړه خوشبیني ښیي. ښاغلی حبیبي وایي چې اوسمهال به افغان کادرونه له نظري کارونو سربیره چې پخوا یې له ایساف ځواکونو سره ترسره کړي په دې برخه کې عملي کارونه هم وکړي. که څه هم چې د افغانستان د هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرستیال په دې باور دی چې اوسمهال د تجهیزاتو او کادرونو له پلوه په دې توانیږي چې د هوایي حریم د کنټرول چارې سمې سنبال کړي، خو د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغان حکومت په وسیله د هوایي حریم کنټرول یوه ستونزمنه مسله ده. دوی وایي چې دغه مسله به د افغانستان د هوایي حریم له لارې د نړیوالو الوتنو د بندېدو سبب شي.
د خاطرې په نامه د جنسي تیری یوه قرباني شوې میرمن له حکومت غواړي چې د دې پلار ته سزا ورکړي. پر خاطرې د دې د پلار لخوا جنسي تیری شوی او د دوو اولادونو مور شوې هم ده. د ښځو د حقونو فعالان تاکید کوي چې د داسې محاکمو ځنډول د ټولنې په ګټه نه دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
خاطرې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل پلار پرې په زور جنسي تیری کړی چې د همدې ناجایز جنسي تیری په نتیجه کې د دوه ماشومانو مور شوې ده. دی وویل کال مخکې د خپل پلار له ظلمه دولت ته عریضې کړي دي. دی له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د دې پلار محاکمه شي.
پدرم ظالم بود، اینه می کارا به حقم کت بر تمام قومش گفتم.
هیچ پلار می ظالم بود، دا کاریز ما به حق که وکرد. طول قوم تا می اویل، هیچ چاره سرم رسته و نکلا، دولت تا میاریزه وکرد. پلار می وست پا بند کش پی ورزی تیروی. نتیجه هم و خوده چه دا مشمان زمال پلار دی. یو نیم میاشت کیگه چه دا محاکمه پا تمایم، خو محاکمه ندائریگی.
خاطره په داسې حال کې د خپل پلار پر محاکمه کېدو ټینګار کوي چې ټاکل شوی به د خاطرې پلار حلیم د شنبې په ورځ د کابل ښار په لومړۍ قضایي ناحیه کې په علني ډول محاکمه شي، خو په دې ورځ دغه محاکمه د نامعلومه دلایلو له امله وځنډېده. خاطرې د محکمې په مخ کې ازادي راډیو ته وویل چې 12 کلنه وه چې پلار یې د لومړي ځل لپاره پرې په زوره جنسي تیری وکړ. د زیړبخنو سترګو لرونکي غنم رنګ خاطره وای چې اوس مهال 30 کلنه ده، خو له الوتی رنګ کمزوري بدن او نیمزالو جامو داسې ښکارېده لکه و یا 30 کلنه چې وي. خاطره چې 4 کلنه لورې لګوتې نیولې او 3 میاشتنی زوی د دې د مور په غېږ کې و وویل چې که پېښه یې رسنیو ته نه وی ایستلې حکومت به یې پلار هیڅکله هم بندي کړی نه و. د خاطرې مور زهرا نومېده او په داسې حال کې چې د کابل سره لمر ته له خپلې لور او د لور له ماشومانو سره ولاړه وه له حکومت یې وغوښتل چې د دې خاوند چې د پیښې عامل دی ژر تر ژره د محاکمه شي.
ما وا اول خوشی ما گفتم مې ورای ما گفتم سه بار د دولت
لمړی مخ په لخواخي او بیا می لیورونو ته ویل بیا می درې ځلې دولت ته مراجعه وکړه زه نور څوک نه لرم لادلی او قضایي ارګانونو غواړم چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون دا پیخه غندي او عامل ته سخت سزا غواړي د مدني ټولنې غړي وای په داسې مواردو کې د پریکړو ځنډول د خلکو په ګټه نه دی د ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې شینکۍ کډوخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې اشخاص چې دا رقم جرم مرتکب کیږي واقعا د سختو مجازاتو مستحق دي او په داسې اسلامي ټولنه کې چې د اسلام خلاف یو حرکت د انسانیت یو خلاف حرکت بل څوک مرتکب نشي او جرأت نه کوي دغه سې جرمونه باید علني مجرم مجازات شي ترڅو پر نور هم لدنه
د خاطرې د معلوماتو لمخې د دې لپاره چې پلار له قانونه پټ پاتې شوی وي روستي سو کلونه په بغلان کندوز کابل او پروان ولایتونو کې خپل کورنۍ سره یو ځای تیر کړی دی عدلی او قضایي ارګانونه وایي د تیرې کوونکي دوسیه بشپړه شوې او په راتلونکو سو ورځو کې به محاکمه شي دا چې دا محکمه به کله دایریږي او د پیښې عامل ته به کومه سزا ورول کیږي دا به وروسته معلومه شي
په پېښور کې د پاک افغان ورسی تړون لخوا په قبایلی سیمو او افغانستان کې د سولې او پرمختګ په اړه یو ورځنی کانفرنس جوړ شو په دې کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو پر سلګونو کسانو سربیره له افغانستانه هم یو شمېر کسانو ګډون کړی وو له پېښور د ازری رادیو خبریال زبی الله شفق دغه کانفرنس ته ورغلی او له هغه ځای د راپور راستولی
دغه کانفرنس چې د پاک افغان ولسی تړون د مدني ټولنې لخوا جوړ شو د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو پر اوسیدونکو سربیره پکې د پېښور د یو شمېر مدني ټولنو غړو افغان محصلینو او افغانستان راغلو سلګونو کسانو ګډون کړو د غونډې ګډونوال د پاکستان او افغانستان په پښتني سیمو کې د موجوده ستونزو په اړه وغږېدل او د دواړو هیوادونو له دولتونو یې غوښتنه وکړه چې په دغه سیمو کې د تروریزم په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي اوسیدونکو ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي او په دې اړه یې تجویزونه هم وړاندې کړل د پاک افغان ولسی تړون مشر اورنګزیب خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس د موخې او مقصد په اړه وویل
د پاکستان او د افغانستان په مېس کې چې کوم سیمه پرته ده دا هغه غاړی ته هم دغه مخلوق ته دغه ممن دي دغه شینواری دي دغه شلمانی دي او دې غاړی ته دا او دا هغه یو بل سره په هر لیول باندې د یو بل سره یو دي نو دغه خلک مونږ ذکر راوختي دي چې کم اقتصادي تړون د سبا د پاره کیږي د دې وطن کې یعنی د پاکستانی چارواکو او د افغانستانی چارواکو د دې د یو فیصله شوې ده چې دلته کې په دې ډورن لیکه باندې با پاړه زینو کې د چکم دنو ګیټ ویز جوړي نو موږ وو چې د دې د لینکس نه د منځني پښتونخوا سیمې د چکم دنو فائدې ورسي دا زمونږ مین مقصد
غونډه ته افغانستان راغلی ګډونوال عزت الله شینواری ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پروګرامونه د دوړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د راشي درشې لپاره ګټور دي او خای د ستونزو په حل کې هم رغند رول لوبوي
موږ سپورژمنه سره کړی چې داس غونډه په کابل کې کیږي داس غونډه په جلال آباد کې داس غونډه په پکتیا کې او داس غونډه په پښتونخوا نور صوبو کې سره کی او مشترک مشکلات به سره وي او د هغه حل لارې چارې به د کوټې د بولان نیولې تر چتراله پورې د سرحد دوړ غاړي پور کې سوځي او موږ په پښتنه د دوور خيجي من مجبور یو چې غږ پورته کو کله چې یو شي زیات غږ پورته شي اتمن د هلارې مروزي هلارې مری غږ پورته کو او د غږ پورته کول کې به عملی لارې چارې لټو
د کانفرنس یو بلګډونوال نظیف خان هم دا ډول غونډه د پاکستان او افغانستان د اړیکو لپاره مهمه ارزوي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه باید شته ستونزې د خبرو اترو لارې واري کړي
دا غونډه منګه یو خوشبختي ګڼو یو خې اقدام ګڼو د پښتنو قبایلو په حواله باندې دغه سید افغانستان پاکستان د اړیکو د خکېدو په حواله باندې
د یادونه ورته چې لبیلا بیلو قبایلی سیمو راغلو ځای مشانو او د مدني ټولنو غړو پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې د پوزي عملیاتو لامل له دغه سیمو څخه د بیکوره شو خلکو د بیرته ستنېدو لپاره د لازم اقدامات وکړي او همدارس د پدې سیمو کې هغه خونځي روغتیاي مرکزونه او نور دولتي ودانۍ ژر تر ژره ورغوي چې په پوزي عملیاتو او یا هم د ترهګرو لخوا منځوړل شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
وسم تاسو ته پیغامونه خالد زابلی لیکلی اکثریت افغانان تر ډوډۍ سولې ته زیاته اړتیا لري عبدالباقی هلمندوال د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلی دی وای د لوی لارو امنیت ډیر خراب دی د امنیتي قواو څخه هیله ده چې د مسلې ته توجه زیاته کړي. سیف الرحمن غزنوی لیکلی دی چې د افغانستان خلکو ته سوله پکار ده، باید حکومت تر هر څه وړاندې سولې ته جدي پاملرنه وکړي. غلام سرور صدیقی لیکلی دی چې په کندهار او یو شمیر نورو جنوبی ولایتونو کې په وروستیو کې امنیتي وضع خرابه شوې ده، خو دومره هم نه ده خرابه شوې لکه څومره چې په رسنیو کې تبلیغات کیږي. میوند آشنا له کندوز لیکلی دی چې د کندوز نښتو ډیر دوام وکړ، هیله لري چې د امنیتي چارواکو له لوري به دا جګړې ژر تر ژره پای ته ورسیږي. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. اوس هم صالح محمد صالح د نړۍ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادي راډیو ته
امریکا چپ کرسچن ساينس مانیټور ورسپانه په خپل ورستې غنې کې په افغانستان کې د سولې پر هڅو یو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه ورځنی خبرې له نتیجې پرته پای ته ورسېدې. د لیکنې په دوام راغلي دغه خبرې په داسې حال کې وسوې چې له افغانستانه د اکثریت بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په دغه هیواد کې تاوتریخوالی زیات شوی او وسلوالو طالبانو په شمالي ولایتونو کې تازه عملیات پیل کړي دي. په مطلب کې ویل سوي چې ظاهرا اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د سولې په وړاندې عمده خنډ ګڼل کیږي، خو په لیکنې کې پوښتنه شوې څه تضمین شته چې طالبان به له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو له وتلو سره د سولې بهیر ته لیوالتیا ښیي. د امریکا چپ بل ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یو مطلب کې لیکلي تیره اونۍ د کابل پر یوه میلمستون په حمله کې یوه امریکایي ښځه هم ووژل سوه. د ورځپاڼې په حواله هغې خپل ټول ژوند د نیستمنو کسانو په ځانګړې توګه په نسبتا وروسته پاتې هیوادونو کې د ښځو د ژوند ښه کېدو ته وقف کړی و. دا خبره د شپږ څلوېښت کلنې پاولا کانټور پلار انټونی کانټور کړې ده. چارواکو ویلي چې دغه امریکایي میرمنه د کابل په پا پارک پالس میلمستون کې اوسېدله. وسلوالو طالبانو د پنجشنبې په شپه پر دغه میلمستون برید وکړ چې په نتیجه کې یې د نهو بهرنیانو په ګډون څوارلس کسان ووژل سول. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په مطلب کې راغلي چې پاولا کانټور په کابل کې د غنمو د تولید له یوې نړیوالې ادارې سره کار کاوه. د هغې پلار ویلي چې لور یې په بیلابیلو هیوادونو کې کار کړی او تر ډیره یې د ښځو پر اقتصادي ودې تمرکز درلود. هغې له 2008 میلادي کال څخه تر 2010 پورې د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د مشرې په توګه هم کار کړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې قسیم سوله ملي اوروي.
د هغو کسانو له ډلې چې د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تښتولي وه دېرش تنه یې پرون خوشې سول. د پکتیا امنیه قمندان زلمي وریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې شپږو تنو د خوشې کولو لپاره هم عملیات روان دي. په پنجشیر کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوستې حمله وسوه. د پنجشیر سرپرست والي عبدالرحمن کبیری ازادي راډیو ته وویل چې حمله د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې سوې، خو په نتیجه کې چاته تاوان نه دی اوښتی. د کابل په هندون په انګړ کې پرون چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د ویاند امرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د په هندون دوه تن استادان په دغه پیښه کې ټپیان سوي دي. د شمالي وزیرستان په شوال دره کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل سوي دي. دغه پیښه پرون سوي ده. د عراق پوځ پرون ویل چې د رمادي ښار ته اضافي عسکر استوي. د رمادي ښار زیاتې سیمې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دي. سپینه مانی وایي چې د امریکا کوماندو ځواکونو پرون په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر چې ابو سیاف نومیږي وژلی دی. د ترکیې حکومت وایي چې د سوریه یو هلیکوپټر وروسته له دې وویشت چې د دوی هوایي حریم ته ورننوت. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو پرون ویل چې د دې هیواد حکومت 1200 بندیان بخښلی دي. او د روسیې د هاکی ټیم پرون په نیمه پایلوبه کې د امریکا د هاکی ټیم ته ماته ورکړه.
لند خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. د خبرونه په دوام کې میکروفون ستاسو دی، ترڅو شی بو پرې به جاوید نعیمی را سره نوی. جاوید نعیمی به د خبرونه په منځ کې را سره ملګری شي، خو سر لدی شي به تاسو ټول اوریدونکو ته بلنه درکوم چې ټلیفون را وکړي او د خبرونه د موضوع په ارتباط خپل نظر څرګند کړي. موضوع لکه څنګه چې مې مخکې هم اعلان کړه، د ولسی جرګې یو شمېر غړیو پرون وویل چې یو مصوبه باید تصویب شي او دا پکې وټاکل شي چې په دولتي ادارو کې د چا عکس نصب شي. دوی ویل چې باید د یو تن عکس په دولتي ادارو کې نصب شي او د متفرقو او مختلفو کسانو عکسونه له دولتي ادارو څخه لرې شي. بیا شمېر وکیلانو ویل چې مختلفو کسانو، قمندانانو، والیانو خپل عکسونه په بیلابیلو ادارو کې نصب کړي دي او دا هغه څه دي چې په نورو هیوادونو کې نکیشی. ستاسو نظر څه دی؟ څه فکر کوئ چې په دولتي ادارو کې د یو شخص عکس وي او که د یو شخص وي نو د چا وي؟ او کنه فکر کوئ چې د پوسنی شکل سره د مختلفو شخصیتونو عکسونه په مختلفو دولتي ادارو کې موجود وي؟ د ټلیفون شمیرې د 0993235 بل شمیرې د 0923255. همداراز د افغان بیسیم 0913 شمیره ستاسو په خدمت کې ده. هیله لرو چې لند او واضح پیغام به هم راولیږي. البته یادونه کوو چې د جرګې مرستیال، یعنی د ولسی جرګې مرستیال خبر اعلانو ته ویل چې دغه اداره بخښنه غواړم، د مشانو جرګې مرستیال ویلي دي چې د دغه غوښتنه چې د ولسی جرګې شمېر غړیو کړې ده، دا په مناسب وخت کې نه ده شوې. دا غوښتنه، دغه مسله، د دې مسلې مطرح کول په اوسنی وخت کې لازم نه دی. افغانستان تر دې زیات مشکلات لري، هغو ته توجه پکار ده. اوس په تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې خپل نظر څرګند کړئ. اوریدونکو لرو، مهرباني کوئ. صاحب
سلام
علیکم. صاحب ته خیر، موږ زلان ده. سلامت
اوسئ،
مهرباني کوئ.
خبر خو ښه خبره کړي چې دولت باید د دوی سره همکاري وکړي. ځینو ادارو کې ګوري اشرف غني عکسونه دي، وبل چې د عبدالله دی هغه اجرایي رئیس دی، هغه د سره فکري عکس دی، یا ګوري د مسعود عکس دی، د برهان الدین عکس دی. په یوه وتا کې ګوري ته چې دلته موزیم اخلاص کوي یا نمایشګاه ده چې خلک ورته د عکسونه وګوري. دای دغه عکسونه د دولتي موټر کې د شاه مسعود عکس دی، حتی د هرات زوم چې دی لیوای
بله
تر دا مخ باندې د عشا مسعود عکس نه صدې نه دغه د جمهور عکس نه دی. ستو د خارجي دولتو ته وګورئ، هغه یو عکس دی د خو دي مثلا د جمهور عکس یې بل هیڅ عکس نشته. چې د شمو دې ته اشاره کوي چې دوی باید دولت دوی سره همکاري وکړي. د ارزین عکس د لکه هغه جادي اقتصاد عکس دی، هغه د موټر څخه د وتاکو سره د تلویزیون ځای څخه تر مخه لري کې دا نو څه چې باید دوی سره وشي.
صحیح، ډېر مننه ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. خو خیر د زابل ولایت سره په تماس کې یم. کاروان ستا او محترم اوریدونکو
سلامت اوسئ. تو خو صاحب مهرباني،
د خبرونې په هکله خو موږ دومره ویلی شو چې عکس بیخي باید وي او عکس هم نه وي. څه ضرورت څه ګټه
یو شی سی ونه پوغا څنګه لري؟ هغه باید د شیدا څنګه ځخم باید تو خسب هیواد را وشوست چې د سیوی هیواد را شودل شي چې هلته عکس نه وي دی و شخصیت په دنیا کې د سی هیواد شته. خارجی نړۍ نه یادوم، اسلامي نړۍ در یادوم. بله
د رئیس جمهور د ملک مصر عکس باید وي. په جنجالي اختلاف هم پر کې سیږي، بس نو دا زموږ نظر.
صحیح ده. کوردی ودان البته دی عکس د موجودیت په ارتباط لکه څنګه چې په هیوادونه بیرغ ته ضرورت لري، خپلو پیسو ته ضرورت لري، نشان ته ضرورت لري، همدغسې عکس هم لري، ملي سرود ته ضرورت لري. داسې ځینې شیان شته چې ټوله هیوادونه لري او په دغه شکل سره همدا په حقیقت کې یو هیواد نه هیواد جوړوي. که دا شیان ونه لري نو هغه هیواد ته کامل نه دی په یو شکل دی اشکالو بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو
سروان ستاسو ته او د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایو.
سلامت اوسئ.
کینی چې ډیر ښه پروګرام برابر کړی دی نو باید په ټول دولتي ادارو کې په هر لغه کې باید کنه د اشرف غنی کسبي او د نور عکسونه نه یې باید خلکو په محترم سره کړی دی د ماشان عکسونه دی وړي کومندانانو عکسونه دا باید وستسي کنه د اشرف غنی عکسونه
مننه سلامت اوسئ بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
مننه دې ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ کور مو ودان.
مننه ګران محترم اختر افغان یم محمد اختر افغان یم او د ماري حکومت غلانو نه دی او چارواکو نه کاغل وړپوري دي اټ پوري دي د خدای او د رسول په خاطر باندې او توای دي ځوان په صفات ورته ما دي باز ځوانانو مسرتو کومه اې نور مده بچان روزي خبر سي بوله خلک ته ډوډۍ نه رسیږي خلک نو یې مرسل خلک په غوښته کوي تاسو پښتو باندې نه خري کوي تاسو خلک را دوی خلک په دفتر کې مخسنه کوي وسن سره خیانت کوي دا دی وسن د څنګه چې کته سوال ولګو یا قسم ولګو احمد شاه عبدالی سیف محمود رضا تاسو بلایو چې وطن کې مور بل کړی دا او خاص هم دا مشکل دی پنشریانو لخوا کېږي او دا ټول مشکل دی جوړ کړی دا
بل ډېر مننه خیر دی کوم قوم مو کومه سیمه لطفاً مې یادوي لطفاً داسې د خبره مکوي ځکه چې افغانان اسې هم ډېر مشکلات لري ک دغه سي دي چا سیمه یاد کوي یا قوم یاد کوي نو دا اختلاف به نور هم زیات شي ګټه نشته بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
سلام علیکم شمع احمد من مزار شریف.
مهرباني کوي شمع احمد صاحب مهرباني
السلام علیکم ټول اوریدونکو د آزادی رادیو ته ما نظر خدا سره چې دا خلګو کې ملي شورا کې څه خبرې کړې دا رښتیا دي یعنی ارځای چې هر شهر ته ورته د افغانستان ارځای هر څوک کې حکیمي دغه یا زورواکي دغه کسي یو ایران ته تللی ما خالي دغه تر اخبار عکس لیدلی هغه هم په یو داسې خالي ځایونو کې یو سام ځای کې د افغانستان د یو پرسان دغه دی نو بس دا رقم چې دغه سیسینو صحیح دی چې هغه دغه نظر
صحیح ډېر مننه. بله کور ودان سلامت اوسې. دا د جاوید نایمی هم سټوډیو ته راغی. نایمی صاحب شراغلاس اوریدونکو ته تاسو موضوع اعلان کړئ.
بله حتما طوره که در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی شنیدین ولس جرگه افغانستان خواسته تا تصویب مسوده ای را در برنامه های خود داشته باشه که جلو نصب تصاویر افراد مختلف را در اداره های دولتی بگیره. ولسی جرگه گفته به هدف تقویت وحدت ملی باید تنها عکس مؤسس افغانستان و رئیس جمهور در اداره های دولتی موجود باشه. امی موضوع برنامه امروز میکروفون شما هست. ای که شما چی فکر میکنین؟ تا چی حد ای تصمیم بجا است و نصب برخی از تصاویر از افراد و شخصیت های مختلف در افغانستان تا چه حد تاثیرگذار بوده و تا چه حد روحیه منفی را ایجاد کرده میتونین برای ما زنگ بزنین. شماره های تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540 است. میتونین همی حال برای ما زنگ بزنین. همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 میتونین برای ما پیام های کوتاه بفرستین. شنونده روی خط داریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین.
مهربانی وکي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه چې سمینم د پراري ولایت د بلونو په ټول ساري سره خبره کوم.
مهرباني.
په دې نظر خپل شپن ډیر معافی کوم چې دا تاسو خبره شوار یو ادارې کې هر چیرې چې دا ډیر عکسونه یې دوباره د خلکو تر مخه ډیر نه پرتونه دي داسې خلک عکسونه زلري چې دا هغه د خلکو په وینو لاسونه یې سره یې او ځکه خلک هم په دې باندې باور کوي چې د خپل حکومت باندې چې دا بار سړی عکسونه یې دار زور واکې عکسونه یوازې باید د یو شخص هغه چې ملي شخص دی هغه سړی عکسونه باید په ادارو کې یا کوم ځای نه داسې چې خلک ځي هم ته دا سړی عکس مایې
صحیح ډېره مننه
په راست کې راځي جمهور راځي
صحیح مننه چې ټلیفون دی وکاو نظر دې څرګند کو
بریم بشنونده بعد ما بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم. سلامونه مې کړم
مهرباني کوي
نغوان چې نیم حاصل شي اما د ټولو چارواکو چې دا غوښتنه لرم خدای به خلک خبزه کړه وای خدای پېژنه که خدای پېژنه دا ته خدای باور وکړه په دانګان کې موږ جنګ تللی و دي چې ورده هغه خرڅ وله برش ورته وله ده کوم ورید ورته وله ده هغه خرڅ وله وزارت داخله کې د خلمونیا قسمه لګېدلی د خدای په خاطر هغه فرهنګ د کلتور دښمن ده دې په خپل بجاج خپل جمهور چې خمویا خپل وزارت داخله کې لګول دا موږ ټول چې دا خپل ځوانان چې موږ نه پېږي دا جمهور موږ جوړه تابعداري قران هغه چې وایي چې یو جمهور اسلامي جمهور هغه شرط وایي چې هغه حکم ومني دا تاسو کې سوال چې ممکن تر غاډي کې ګناي قران هغه دې وکړ موږ یې کوم نه کې ګډ نه ته موږ یې حکم منو نور اخسو چې وایي دا وایي چې هغه چې
ډېره مننه
او د دې چې ما غوښتنه ده چې د خراب خاطر لید په ورده باندې توجه وایي
صحیح
موږ څه کړو
بله لموضوع نو تاسی وزه و باشه دیره منه نکرده ودن
تشکر سلامت باشین. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که از تصمیم ولسی جرگه به خاطر برکناری تصاویر بعض اشخاص از اداره های دولتی استقبال میکنه و امیدوار است که هرچی زودتر مقام های افغانستان در این مورد دست به کار شوند. و فریده امیری هم در پیام خود نوشته کرده که باید عکس بعض از افراد که حتی شناخته هم نمیشن باید از دفاتر دولتی دور شوند.
خلیل احمد اخلاقی میوند کندهار څخه لیکلی دی وای د اشرف غنی عکس دی وی ځکه چې ولس مشر دی. عبدالله ستوری هم له کندهار لیکلی دی چې د میرویس خان عکس دی وی او بلوردونکو سیف الرحمن لکندهار لیکلی دی وای تصویرونه سیاسی تعصبونه ډیروي او بدی اغیز شیندي نو پوی نشو چې تصویرونو موجودیت او کنه موجودیت. بل اوریدونکو عبدالله شعبان ل ارغستان ولسوالی څخه لیکلی دی ارغستان د کندهار ولسوالی ده وای د ولسی جرګې د نظر سل پسل کې تاییدوم خدای دی وکړي چې همدا مصوبه ژر تر ژره تصویب کړی.
بریم بر شنونده های ما از طریق تلفن با فرمان صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما مهربانی کنین
خبری وکی صاحب
لطفا صحبت کنین
مهربانی کوی صاحب
مهربانی
خیر دوی لکه چی آواز ناوری که ریش دوباره تلفن وکی بل تا به نوبت ورکو
با فرمان صاحب
مهربانی.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی.
خوب هستین بخیر؟
تشکر سلامت باشین بفرمایید صاحب.
نظر ما به این وقت زمان که در افغانستان جنگ سیاسی رو در سر پای این مسئله برای که مسئله پیش کرده این کاری عاقلانه نیست و تصویه خامی را اینا برمیخیزه و برادر مگر اکسی رئیس جمهور های سابقه اول رئیس جمهور هم کسی پنج سال پرا میکنه کسی نمیکنه و پس کودیگر بیمون منظر اگر که امشای عبدالی یا سلطان محمود غزنوی یک سای سابقه در دایر باشه
بیشتر فکر میکنم بله چیزی که ولسی جرگه میخواه امی است که عکس کسایی که فعلا هستن حیات هستن عکسای از اونا بیشتر در اداره های دولتی نصب است و بیشتر در این مورد ولسی جرگه افغانستان میخواهد تصمیم بگیره. در این مورد شما چی میگن؟
در این نظر ما است که عکسای فعلا ما میدونیم که دوایت عکسای کلای گوناگون است و عکسای در از بال کلای که در جنگ دخیل بودن و آنها درم جای عکس به نظر ما اگر عکسای امپراتوری سابقه باشه مانند امشای عبدالی و سلطان محمود غزنوی یکی از اینا انتخاب شد به نظر ما این تصویر هم نمی کنم مردم در اعتراض هم نداره.
بله تشکر میکنیم از شما سلامت باشین. بریم به شنونده بعدی ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
مهربانی کوی صاحب.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام
مهربانی.
سلام بخیر
سلامت و سیلکم زیناو نظرم ترگن کی
جلال جن هلمن ولایت لگرم سیر ولس والینا
صحیح
ما دغه د ولسی جرګې څخه دغه کړی دی دغه د یو لږه چې څنګه اشرف غنی نام بغیر د نور دغه شرونه ګټه نه کوي چې ضرورت نه یې اکه څه خو بالکل ضرورت نشته خالي دا درې جمهور اکه شې دی دا کوي ولګي خو بالکل صحیح دی دا نور د ګټه نه کوي دا د روسان دی کجه دا نور غټ غټ چارواکي د دوه عکسونو په ګټه نه دي نه پیدا کوي خالي د ولسمشر اشرف غنی اکه شې دی دا بالکل صحیح دی ټول خلک ودل باندې خوشاله دي.
ډیره مننه. بل اوریدونکو لرو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا بنی سی
سلامت وسې میرا بنی مننه ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
سلام څنګه بخیر
سلامت وسې مهرباني
خیره جند ګان یو ته چې مشورې خبره کوم
مهرباني کوي
نه نه مې درته ویل کوم چې خبره وکړشت کوم نو مې یادون برچ افغانستان کې
وبله دا نه قومونه مې یادوي د خوش خبره نه ده. بیا خو یو بل څوک ستا قومیت کې او دا خو بیا نفاق زیاتوي کنه موږ خو
بایي چې د دولت ځان په خبر کې بایي چې د ادارې ځان په خبر کې نه چلس کړي.
صحیح نه دی موضوع په ارتباط لطفا خبرې وکړئ که نظر لرئ که نه بل اوریدونکو
ته موضوع خو نو موضوع په ارتباط په موضوع په ارتباط او هم په دې موږ هم چې تک په روزان په دې چې خدای سره ماتول کوي چې زه وایم چې بیا تک ودرېږي.
بله صحیح ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکو ته لرو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است. تماس از این شنونده ما قطع شد. برخی از شنونده های رادیو آزادی پیام های هم بر ما فرستادند و نظرات خود را در مورد موضوع برنامه ابراز کردند. یکی از اونا عبدالشکور از ولسوالی دوشی بغلان است، گفته که برای اقدام ولسی جرگه تمام مردم افغانستان، البته از اقدام ولسی جرگه تمام مردم افغانستان استقبال میکنند. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که نصب عکس مقام های بلندپایه در اداره های دولتی مهم است و یک باور داشتن به حکومت وحدت ملی است. یک شنونده دیگر ما هم که نام خود را نوشته نکرده نظر مشابهی داره و میگه که برخی از عکس ها باید نصب باشن، اما افرادی که در مسائل مانند تفرق اندازی دخیل هستن عکس از اینا باید برداشته شود.
بله یو چو پیغامه به نورم ولولو بیا به عوریدون کتن و بطورکو. خالد خانزاده لکندهار لیکلی وای زما په باور یوازې باید احمد شاه بابا تصویر وي. حکیم خان شهید زوی له خوست څخه لیکلی باید یوازې د ولسمشر عکس وي. او بل اوریدونکو چې نوم یې لیکلی دی حکیم خان شهید زوی، نه پوهېږم چې حکیم خان شهید زوی څو پیغام رسولی د همدې ولسمشر د عکس غوښتنه کړې ده. سیف الله له اروزګان څخه لیکلی وایي موږ ولسمشر لرو، د هر افغان څخه غواړو چې په دولتي او غیر دولتي ځایونو کې د هغه تصویرونه وکاروي. عبدالباقي هلمندوال لیکلی دی چې باید په دولتي ځایونو کې د ولسمشر او یا هم د احمد شاه بابا تصویرونه نصب شي. او له میوند ولسوالۍ د کندهار څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي زما په نظر د زورواکو عکسونه باید لرې شي.
بریم به شنونده ها از طریق تلیفون بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام
علیکم
خان احمد،
خبر کوم لوګر ولادنه. مهرباني کوئ صاحب
کاروان صاحب دا داسې خبرې کوئ دا لکه حساب روان دی چې دا په لویه کچه باندې خبرې دي. لکه تېر کال دوی تاسو سره مثلا د اشرف غني ټیم سره انتخابات نه منل، پای خو د وړه خبره ده د اکسو خبره سره داسې حساب ده تجر یې غړي دی ځان په دې پوهي کې چې دا مسله چې دوی وړاندې کوي باید چا سپورټ ولري. زه دوی سره دا خبره سنومه دوی دې دا قانون تصویب کړي سر له سبانه په کابل ولایت کې په نور ولایتو کې دی ته هېڅ احترام نه کوي. یو عادي شخص کولی شي د دوی په مقابل کې جوابګو اوسي هېڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې دا عکسونه بینې لاړ شي. دا اداره خرابه ده، همدغه قانون چې نن تصویب سبب د عبدالله پنجشیر کې یا په نور ولایتو کې دا عکسونه دي تو په ننګرهار کې زهر واک در ننګرهار کې دا نور چارواکي اداره له پاس سره خرابه ده هېڅ امکان نه لري. دا قانون چې په پاکستان او بل ملکت کې تطبیق شي صحیح تطبیق کېږي احترام خو په افغانستان کې څوک هېڅ چاته احترام نه لري. اداره له پاس سره خرابه ده د جمهور امر منو چې ولې د انتخاباتو قانون چې څنګه انتخاباتو سره غیر قانوني او قانوني انتخابات دې سره مني
سی سو سی مننه سلامت اوسه کور دی ودان د دې لپاره چې ډیر اوریدونکو ته نوبت ورسیږي لطفا لند خبري کوي.
واسنونده ها یک چیز هم می خوایم که لطفا روی موضوع برنامه صحبت بکنین، اینه که هر موضوعی که به ذهن شما گشت باید اوره همه بشنوند. عبدالواسی مخلص از ولایت لوګر ولسوالی برکی برک در پیام خود نوشته کرده که از این تصمیم ولسی جرګه به خاطر دور کردن عکس از اداره های دولتی به غیر از رئیس جمهور البته عکس رئیس جمهور استقبال میکنیم. رومل از ولایت بغلان نوشته کرده که در قانون اساسی نوشته شده که بدون عکس رئیس جمهور دیگر عکس‌ها در دفاتر و تمام جاها باید دور شوند.
او در تلفن لاری اوریدون که او گرو چی چوایی مهربانی
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی کنید.
سلام نایمی صاحب خوب هستین؟
تشکر سلامت باشین صاحب مهربانی.
شما که تمام کنون
سلام صاحب شما بخیر.
از ولایت کاپیسا و تمام
بفرمایید صاحب مهربانی.
تشکر. موضوع برنامه میبخشید مورد چی بود؟
برنامه را اگه میشنیدین از آغاز میدانستین که موضوع برنامه همی هست که در مورد دور کردن بعض از عکس هایی که در اداره های دولتی نصب هستند. بفرمایید صاحب.
تشکر. خو نعیمی صاحب اقدام خوبی است به خاطر از اینکه گویا هم اتفاق وحدت ملی آورده شده باشد و همی عکس های گم شود. در حقیقت امو کسایی که کارهای غیر قانونی میکنن و میخواین که برای خود یک مصدر داشته باشن و از او عکس و از گروه به اصطلاح خود به او منصوب بتون بتن، این کار به اقدام دولت و اقدامی را که شورای ملی به دست گرفته بسیار یک پروسه خوبی است به خاطر از اینکه در حقیقت وحدت ملی به شکل واقعیش تمثیل شود و از امی حرج و مرج و از امی هیاهویی که در وطن جریان داره از امی جلوگیری شود بسیار یک اقدام نیکی است.
بله تشکر. سلامت باشید شما.
بل اوریدون که لروزان معرفی که یا آزادی رادیو
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
تلفنی قطع شو. خیر بل اوریدون که همشتا زن معرفی که نه دو دوی تلفن هم قطع شو. زبای و چو پیغام اول ولم بیا با تاس اوریدون که تا نوبت در کو. مشال زابل سخلی کلی باید احمد شا بابا و میرویس خان اکسون نصب شی. حقداد ساحل در دلارام ولسوالی سخلی کلی دی باید خوش کرده چی ولسی جرگی اقدام تی اشاره ده و باید چی دنورو مختلف خلکو اکسون لری شی. او
بله عبدالکریم بله از ولایت بدخشان ولسوالی شهر بزرگ گفته که افزایش عکس ها در اداره های دولتی باعث بی اتفاقی میشه، باید به غیر از عکس رئیس جمهور دیگر عکس ها موجود نباشه. و مریم از کابل در پیام خود نوشته کرده که تقریبا نظر مشابه داره و گفته که تنها عکس رئیس جمهور که در قدرت است باید در اداره های دولتی باشه و سایر عکس هایی که یعنی گفتن مربوط به بعض افراد جنگ سالار میشه دور کرده شوه.
در تلفن لاری اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده خبری وکی سب
بفرمایید. سب لطفا شما صحبت بکنین. تماستان با استودیوی ما وصل است. فکر میکنم این شنونده صدای ما را نمیشنوند. بریم ببینیم که دوست بعدی ما چی پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی.
و علیکم السلام.
دیر بخیر فرمان صاحب. دیر بخیر صاحب خیر.
سلامت باشی مهربانی. لکم زین خبری کوی.
دوباره به چه کلی سوالی شما تماس گرفتید؟
مهربانی.
زما پیغام داره پاکستان یو اسلامي هېواد دی، باید هر څوک له خپل ځان څخه یو معبود او یو بل داسې د بوټی هغه جوړ نه کړي. دا عکسونه بېخي چې باید بېخي نه د یوه هم باید نه وي، د ولسمشر هم باید نه وي، د نور څه هم باید بلکل قرآن نه وي.
صحیح سو. مخکې مو یو اوریدونکي ته په دې برخه کې خبرې وکړې، بس نو ستاسو نظر دی حق هم دی. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کړئ.
خوشحالم سعودادا از ولایت کنر.
بفرمایئ صاحب مهربانی. مهربانی کنین صاحب.
سروان صاحب ساته سلام کوم او نایمی صاحب ته سلام کوم.
سلامت
ګران نن راځي ما ته
مهربانی تاسو غږ راځي او اوریدونکې ماوري مهربانی کوي.
درسته سروان صاحب موضوع هم ډیره خسته موضوع غواره کړی ده ګرانه. مثلا د افغانستان کې تقریبا 15 کاله وشو چې جنگونه دي، نو دلته موږ اکثره ورونه اتلان لرو، قهرمانان لرو، نو په کار ده د دولت له چې دا دغه ورونو لپاره یو موزیم غوره شي، د هغې تصویرونه باید هغه موزیم ته ویوړل شي چې خلک یې آینده دپاره وپېژني، یا تاریخي څلی ورته جوړ کړي چې په هغې کښې د هغې واکسونه نصب شي. اوس کوم حال دپاره یو رئیس جمهور مونږ لرو، باید د یو رئیس جمهور تصویر هغه په ادارو کښې نصب شي، او که څوک چا ته ګران وي او د چا تصویر یې خوښ وي بیا دې خپل شخصي کور ته وي چې همالته په شخصي کوټو کښې دې ولګوي.
تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. برخی پیام ها هم داریم از شنونده های ما. غفوری از ولسوالی پرچمن ولایت فرانه نوشته کرده که باید عکس های اشخاص که در سنگرها و جهاد سهم داشتند نصب باشه، چرا که یاد اونها همیشه باقی میمانه. عظیم الله از ولایت بغلان نوشته کرده که عکس هیچ یک نباید نصب شود، چون گفتن رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله نمیتونن امنیت را تامین بکنن.
او یو بل اوریدون کی چې نوم یې عبدالله نورستانی دی. بله، عبدالله نورستانی لیکلی دی چې یوازې د جمهور رئیس عکس په دولتي ادارو کې ضروری وي. او قاری عبدالصبور هم ورته نظر لیکلی دی. او یو بل اوریدون کی هلمندوال لیکلی دی چې د احمدشاه بابا عکس دی په دولتي ادارو کې وي. او د ټلیفون له لارې هم اوریدونکی لرو. فکر کوم چې دا به تر خبرونو مخکې وروستی اوریدونکی وي.
زه دا وایم چې عکسونه باید ګوره، عکسونه باید د ډاکتر عبدالله او د اشرف غني نه، د دواړو باید عکسونه وي. ولې په قدرت کښې هم دوی سره یو دي، که یو وزیر ټاکي یو دا ټاکي یو هغه ټاکي، که چیرې یو والي ټاکي یو دا ټاکي یو هغه ټاکي، په قدرت کښې سره یو دي، باید عکسونه هم د دواړو کسانو وي، نه چې د اشرف غني عکس وي د ډاکتر عبدالله عکس نه وي. نه، د دواړو عکسونه باید مستقل په یو
سلامت اوسه. مننه عزیز الله. زابل اتغر ولسوالی څخه لیکي، باید میرویس نیکه عکسونه په دولتي ادارو کې نصب وي.
بله، یک شنونده دیگه ما عزیزه از ولایت هرات در پیام خود نوشته کرده که نباید عکسای افراد جنگسالار نصب شوه و عکسا و تصاویر کسانی که در افغانستان خیلی نقش برازنده داشتن در دفاتر هم باشه. و یک شنونده دیگه ما که نام خود را نوشته نکرده گفته که باید عکس کسی را که مورد پسند قرار میدهیم باید در پول افغانستان هم، یعنی در پول افغانی چاپ شوه. و نور احمد فطرت از ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا نوشته کرده که تنها عکس رئیس جمهور کفایت میکنه و بس.
حیدری لغزنی څخه لیکلی و از ما نظر داره چه یواز دیده اشرف غنی عکس په دولتی دوایرو کی وی. عبدالمالک نوری د کندهار له ارغستان څخه لیکلی و باید هغه